Okay, Nanyard Noshna.
خواګوري دونکو سلام. نړیوالو چیړونو خودلې ده چې افغانستان سکال بیا اول نمره شو. دغه اول نمرګي په مفته د افغانستان په نصیب شوی نه ده. حکومت او لوړپوړو دولتي چارواکو زحمت ویستلی دی، خواري یې کړې ده، منډې ترډې یې کړې دي، خوشامند یې کړې دي، خو خلکو ته ښایي داسې ښکاره شي لکه دغه اول نمرګي چې مفته د دې هیواد په نصیب شوی وي. اول نمرګي خو یې مخکې ګټلې ده، خو آفرین چې وی ساتله. دا اول نمرګۍ ساتل هم کومه وړه خبره نه ده. خوږو اورېدونکو، افغانستان په اداري فساد کې اول نمره شوی دی. آفرین، شاباس او آفرین. دې ته وایي نر حکومت او نر دولت چې نړیوالو هر څه وکړل بیا یې هم په اداري فساد کې اول نمرګي ترې ونه شوی ګټلی. د ټولو دې مبارک وي، په خاص ډول د حکومت مبارک، چارواکو مبارک. د خبرونې په پیل کې مو د هغه مدیر له هره خبره وو چې له مدیریت یې امیریت ته او له امیریت یې ریاست ته ارتقا کړې ده.
ښځلی خو مې په دې پښو او لاسونو وخیزه ټوک ټوک یمه.
وایي څه چې دې کړي دي چې داسې ستومانه یې؟
توبه، د مدیر نوم یې راباندې ایښی ده، له ډېره کاره یې ووځلم.
شکر وباسه چې خدای له مزدورو یې خلاص کړې. لس کاله مخکې دې له ډېرو قلنج نیولو نږدې لیونۍ کړی وم.
شکر مې ایستلی دی، خو څنګه وکړمه؟ له سهاره چې په څوکۍ کښېنمه تر مازدیګره لکه لرګی غوندې وچ سمه.
ډېر مه کښېنه، لږ لږ ګرځه ورسره.
خبره نه یې چې په مخامخ څوکۍ کې امیر راته ناست وي، خورېدو ته مې هم نه پرېږدي.
ښه نو، ته دې دا لاسونه وغځوه چې در کښې کاږم. دې خوا ته کا خوا ته ځه. د خدای فضل وو چې له مدیریته خلاص وې، امیر سوې، اوس خو به لږ ارامه سوې.
او خو مامورینو مې زړه خولې ته رارسولی، ټول لټ خلک دي، هغه تنخواه هم ځان ته نه حلالوي.
ګوره سړی، تر پرونه ته هم مامور وې، څه حال دي وو؟
ډېرې خبرې مه کوه، لږ مې دا پښې او لاسونه چاپي که چې ډېر ستومانه یم.
دغه چاپي دې له امیریت سره راپیدا سوه، پخوا خو به دې ویله چې پرې وخېژه.
چې زه له دې جاهلي ښځې سره څه وکړم؟ هغه د امر او مدیر توپیر هم نه دی پرې معلوم.
چې امیر یې ځان ته یې، په ما ډېر ځان مه کنجوه. سم څه چې چاپي دې کمه دې خوا ته سه. لکه چې په ریاست کښې څه خوشحاله یې.
او نو، ریاست لا بله مزه لري.
شوسه چې زه دې له چاپي کېدو خلاصه سوم، له مټو دې غورځولې وم.
دومره نازدانه سوې چې په چاپي کېدو هم له مټو غورځې؟ ته ورسه هغه تیل مې چې پرون در کړل رای وړه.
تیل څه کوې؟
دغه وجود مې شخ پخ دی چې ځان پرې غوړ کړم او لمر ته څملم.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې بدن مې له لمر نه ویټامین ډي جذب کړي، پوه سوې؟
ویټامین ډي له څه شي دي؟
ډېرې پوښتنې مه کوه، ورسه زر تیل راواخله.
له دې ریاست سره دې لا نوي نوي خبرې زده کړې. په مزدوري کښې دې کمې غرمې سره لمر ته تېرې کړې چې ته لا اوس هم ورته څملې.
او نادانې ښځې، هغه د مزدوري لمر وو او دا د ریاست لمر دی.
زیاتره میرمنې له میړونو شکایت کوي، ځکه چې میړونه همیشه ځانونه میړونه ګڼي او ښځې خوارانې ورته هیڅ هم نه ښکاري. د همدغسې څو میرمنو له حاله مو خبرو.
د تا څه ناروغي ده؟
پرېږده یې خورې، هسې مې په پرارونو مالګې مه دوړوه.
د ما دې نور هم سودا کړه چې راته وی نه وایې، نه دې پرېږدم.
درته وبې وایم، خو بیا به ته هم خپل حال راته وایې.
سمه ده، درته وایم یې.
د ما خاوند صاحب نظر دی، ټول شپه په خوب کې غږیږي، سر خوځوي، لاسونه خوځوي، کله کله خو دومره په غوسه شي چې ته به وایې له چا سره جنګ کوي. له همدې امله راویښه سم، بیا تر سهاره ویښه یم. اوس ډاکټران وایي چې ټول تکلیف دی د بې خوبۍ له امله دی. د تا څه تکلیف دی خورې؟
د ما ناروغي هم د تا له ناروغۍ سره ډېر توپیر نه لري، ځکه چې د ما خاوند سیاست مدار دی او چې کور ته راشي نو په خبرو پیل وکړي او هره خبره به په دومره شد و مت کوي چې ته به وایې کومې غونډې ته وینا کوي.
کوي دي نو، زړه دې ولې ورته خوري؟ وخورې
زړه به څنګه نه ورته خورم؟ غواړي چې ما هم په بس کې ورسره شریکه کړي.
ورسره غږېږه خورې، نو څه دې کمیږي؟
ته مجبې خبرې کوې، زیاتره خبرې غلطې وي، خو د ده زړه وي چې هماغه غلطې خبرې ورسره تایید کړم.
خورې خو ورسره تاییدوایې؟
کاشکې یوازې په دې خلاصېدی، د ډېرو مېلمنو او ټلیفونو له لاسه تر پوزې راغلی یم.
تاسې هم عجیبې ښځې چې په دې خبرو ناروغه کېږئ او خبره مو تر روغتونه رسیږي.
ولې دا لا وړې خبرې دي؟
راشئ په ما شپه وکئ چې په خپل حال شکر وباسئ.
ولې د تا له موږ نه هم بدتره دی؟
خدای مو د ما له حاله وساته، که د ما په حال شئ په دوه ورځو کې به لیونیانې شئ.
د تا خاوند څه کار کوي؟
د ما خاوند لیکوال دی.
ته بختوره یې چې د یو بااحساسه سړي مېرمن یې.
او ډېره بختوره یم، خدای دې دغه د ما بخت د تا کي چې د ما له زړه خبره سي.
ولې
خبرې نه کوي؟ د خبرو پر ځای چرت وهي او په سوژې پسې ګرځي.
دغه سوژې له څه شی ده وخورې؟
څه خبره یم، خو هغه چې هر وخت چرت وهي نو همدا وایي چې غلمغل مه کوئ. زه د لیکلو لپاره یوه سوژه پیدا کوم.
یعنې چې موضوع پیدا کوم؟
آن چې کله کله ویده کېږي هم له کتاب سره.
ځا دې خدای بختوره یې، غوږونه دې ارامه دي، چې ټوله شپه په خوب کې لکه د ما خاوند درته غږېدلی بیا دې څه کول؟
اوس دغه کیسه واورئ.
فقیر ګل اته ښځې کړې وې، خو داسې چې یوه به یې مړه شوه نو څو وخت وروسته به یې بله وکړه او همیشه به یې ویل چې له کوڼ سړي نه مې بد راځي. خو خپلوانو به یې ویل چې دغه خبره یې دې لپاره کوي چې د بل واده لپاره ځان ته لاره جوړه کړي. دا هم نه پوهېده چې ولې ښځې دومره ژر ژر مري، خو خلکو به ویل چې د فقیر ګل تالاس پیرا ده، نو ځکه سمه دمه ښځه هم کال نه شي ورسره تېرولی. له همدې امله به هغو خلکو چې دای پېژانده د خپلې خور او لور له ورکولو نه ځان ساته، آن چې لرې لرې خپلوان به یې خبرول چې خور او لور ورنه کړي. خو فقیر ګل ته هم خدای داسې مهارت ورکړی و چې د یوې ښځې د تختي اوبه به یې لاوچې نه وې چې د بلې ستن او تار به یې راوړي و. ځینو خپلوانو خو مجبوره کړ چې له خپله کوره کډه بل کور ته یوسي، ځکه هغوی ویل چې کور دې دروند دی او له همدې امله دې ښځې مړې کېږي. خو په نوي کور کې هم همدغه خبره وه، او ځینو خو بلا ویل چې بلاوې هم ورسره راکډه شوي دي. فقیر ګل غوښتل چې نه هم واده هم وکړي، ځکه هم ځوان و او هم یې دومره پیسې درلودې چې د واده کار پې وشي. هغه نجلۍ هم پیدا کړې وه او له پلار سره یې خبره هم خلاصه کړې وه، نو ځکه یې په دې فکر کاوه چې که دا مړه شي بیا به څه کوي. یوه شپه چې یوازې په کوټه کې ناست و د تیرو اتو ښځو په باب چورت واهه، هغه ته هره یوه په یاد وه. له اول یې راپیل کړه چې د واده په لومړۍ شپه یې 200 کنځل ورته وکړل او په پای کې په غوسه ورته وویل چې د باندې به نه وځې، د پلار کره به نه ځې، پرته له دنه به یې چا ته مخ نه ورلوڅې، له دنه به د هېڅ شي غوښتنه نه کوې او همیشه به لکه د عسکر تیار سی ورته ولاړې، په کتخ کې به هم د مال یا چولو د اندازې پوښتنه ترې کوې. لنډه دا چې له 200 کنځلو سره یې 300 شرطونه او غوښتنې هم ورته کتار کړې، ځکه هغه ته یې مور ویلي وه چې که مېرمن د واده په لومړۍ شپه ماته نه کړه بیا به نو په خدای کې په ټول عمر کې ماته کړي. هغه ته اوس هم ښه په یاد وه چې بیا یې ښځه لکه د منی پاڼه کرار کرار ژړېدله او کال یې لا نه و پوره شوی چې عمر یې وروباښه. فقیر ګل ته و نورې ښځې هم ور یادېدلې چې هر یوه یې لکه د لومړۍ د واده په لومړۍ شپه ماتوله او بیا هر یوه لکه د لومړۍ کرار کرار ژړېدله او کال نیم کال وروسته یې عمر د تباخه د فقیر ګل چې د هر څل نظر تیر شول یو سوله سویلای وکیخ ځکه څو ورځې وروسته نامه خزام کور ته راتله او دی مجبور و چې د واده په لومړۍ شپه یې ماته کی ځکه ویرېده چې د واده په لومړۍ شپه یې ماته نه کی نو بیا به په ټول ژوند کې ماته نشي کړای او دا یې د عادې خبره او وصیت و او د عادې خبره خو یې له پامه غورځولی نه شوه هغه ته په دې کې شک پیدا شوی و چې د واده د لومړۍ شپې ماتول به د ښځو د مړینې سبب کیږي خو پوره یقین یې لا نه و راغلی ځکه هغه دا نه شوه منلی چې د واده په لومړۍ شپه دې دوه درې سوه کنځل او دوه درې سوه شرطونه او غوښتنې د یوې ښځې د مرګ سبب شي هغه دا ځله هم ښه کلک تصمیم ونیو چې نامه ښځه به هم لکه د غنو راتو غوندې د واده په لومړۍ شپه ماتوي ځکه چې بیا به یې د ژوند تر پایه ماته نشي کړای
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکی وو عبدالله سمدی عبدالرحمن انیسا نیازی ستاره امینی او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
سلام 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید من جعفر احمدی و همکارانم مهمترین خبرها و گزارش ها را در این برنامه با شما در میان خواهیم گذاشت 5 نامزد وزیر و 2 نامزد برای عضویت در شورای عالی ستر محکمه افغانستان امروز برای تشریح برنامه های کاریشان در ولسی جرگه حضور یافتند پس از خبرها در این مورد و دیگر تحولات مهم با جزئیات گزارش خواهیم داد نخست تازه ترین خبرها را از سحر لیوال بشنوید
روند تشریح برنامه های کاری 5 کاندید وزیر و